د لشکرګا څخه د فرکیدونکي هغه ډی سی توپ راغدی چې د جګړې پر مهال په سپینو کوټه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. موږ د جنګونو له امله د دریمې امنیتي حوزې اړوند د بشران تر ټولو مشهوره سیمې سپینو کوټې ته ځو. د سپینو کوټې پر امنیتي کمربند تقریبا هره شپه برید کیږي او د لویو وسلو ژغونه ګڼ شمېر شاریان او د جنګ کرښې ته د نږدې سیمو خلک د ارامه باسي. د تل په څیر به د پولیس د جنگ لومړۍ کرښې ته په نازکو موټرونو کې پرې نږدي همو ته پورته کیږو. په تنګ ګرم داسې سیټ کې د ډرایور په شمول درې نفر ناست یو چې هیڅ ایرکنډیشن او کولر نه لري. په سیټ کې د شکی نیم دروند پروت میل کله پر ما او کله هم د ټانک پر ډرایور تکیه کوي، خو موږ د ګرمۍ تړمو خولو او شکی د میل په باغ کې نه یو. کله د سړک منځ او کله هم د سړک دواړې غاړې چې ګڼو درختو پوښلي دي څارو.
طالبان سره موږ در وښوده که نه دلته موږ په معنا جنګ پارات موږ په شتاد دوم وره شی دی موټر لار نه زخمي موږ باسلو دی د زخمي لار باسلو موټر نه درو دا خو جنګ غره سه نه موږ نفر باسه نه سوځي جنو دا په تخ پرول چې د نزې سره طالبان ناس موږ نه دی موږ دا چې دا زموږ په داسر نه لاس نه سم کېږي.
د سرحدي پولیسو یوې قرارګاه ته چې سپینې کوټې او د جنګ لومړۍ کرښې ته یو څه لرې موقعیت لري ورسېدلو، باید نورو ټانګونو ته پورته سو. خو د قرارګاه سرحدي پولیس زموږ څخه غواړي د دوی سره یادګاري عکسونه واخلو، اما لمر ژړیږي او موږ باید پر وخت هغه سنګر ته ځان ورسوو چې سرتیري هره شپه د وسلوالو له درنو بریدونو سره مخ دي. د سپینې کوټې مشهوره سیمې ته غځېدلې لار په ځنګله بدله سوې ده. یو نیم نړېدلي کور ته چې د ګڼو درختو په منځ کې دی ورسېدلو. د څلورمې لیوا د دریم کنډک د دریمې ټولې قمندان محمد خان خپلواک وایي پر دوی بریدونه کیږي خو تلفات نه لري.
دا سهار د دې څخه مخته د دښمن علاقه ده چې کله وخت ناوخته دښمن زما حمله کوي چې دا زموږ د پیدرخانو مرچلې دي هغه پسطلاح باندې چاورامو دي چې دې ځای څخه مقاومت څخه کوو. د دې څخه نور مخته دښمن سره تللي موږ هم نه یو تللي مخته. دغه مو هغه آخري نقطه ده چې خو دښمن کراله دلته موږ کله کله دغه څخه راځي. دا نقطو څخه دښمن موږ پر پیروس پوستو پر دغه مندخ کوي چې بیا دغه د دې ځای څخه موږ ورته جواب پرنو کوو.
خال خال ډزې اورېدل کیږي، کښتونه رسېدلي دي، نږدې سیمو ته هیڅوک نه تر سترګو کیږي، درختې ګڼې سوي دي او ورسره سرحدي پولیسو هم د تیرکشونو شمېر ډېر کړی دی. زه درې میاشتې وړاندې هم دغلته راغلی وم. دا شخصي کور لا هم هغه ډول نیم وران او کنډواله دی. ځینې تخیرات راغلي دي، د اوبو بمبې خرابې سوي دي، خو زموږ تر څنګ د مڼو ګرینګیچو او الوچو باغونه رسېدلي دي، درختې تیږې دي، خو پولیس نه اوبه ورکوي او نه میوې خوري. که څه هم یاد کمربند د تیر وو میاشت راهیسې په خپل حال پاته دی او سرحدي پولیسو د پام وړ پرمختګ هم نه دی کړی، خو دلته پولیس وایي وسلوال د نورو سیمو د نیولو توان نه لري او د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي.
تاسو اوس په خپله باندې د شا دغه ولیدله دا ترکشان ولر دا دشمن دی خلکو په کورونو کې دا خزی جوړی کړی دی، دا ترکشان جوړ کړی. تاسو په خپل ټول حالات تاسو په خپل ولیدله نو بعد یو راشي بس دغه دی وطن په باندې لګیا دي سره بیګونه خلک ان ویچ دی. نو دلته نو تم خو الحمدلله خام دا یو خو ته تیار یو ار وخت غاغ متور کې جواب ور کړی دی.
زه لمړی سترمان دی نغه قماندون بلوکې تولای سیم کنده کې سیم لوي چور سره دی المان. البته دشمن جا قوت بس نداره که ما مقابله کنه و ما از خونه مردم دفاع میکنیم و نمیمونیم که دشمن مثال پیشرایی بکنه به طرف ما بیه.
در جماعت وقت نژدی دی پر یوه سررنګ اوږده سترخانه د نانوایی پریمانه ګردۍ ډوډۍ او د وطني شلومبو ډکې کاسې سړی ته د کور روژه مات ور یادوي. زما و مخته پر یوه خړه اموې لیکل سوي دي یا وطن یا کفن. اشپز لوښی سموي، ټول سرتیري موږ ته د یوه معتبر میلمه په څیر اوبه او غابونه ایږدي. ترشل ډیر سرتیري پر سترخان را ګرځېدلي دي، ظاهرا هغه ملا ته منتظر دي چې د وسلوالو په ولکه سیمه کې اذان کوي او دوی پر روژه ماتوي. دا سړی ته د جګړې د دواړو غاړو یو شمیر مشترکات ورشي. په ونو کې ناستې توتکۍ او ډول ډول مرغان ریزونه کوي. موږ سکوت ګولې په لاس کې د ملا د اذان په تمه شېبې شمېرو.
السلام علیکم ورحمت الله.
د ماښام لمونځ مو هم دلته د سرحدي پولیسو په امامت وکړ. نور نو کور ته ځو. بیرته باید هموی ټانګ موږ د جنگ د لومړۍ کرښې څخه تر امن سیمو انتقال کړي. دلته د جګړې پر دوام د ژمي فصل تیر سو. دا چې د پسرلي روان او د اوړي راتلونکی فصل به د سپینې کوټې او بشران خلکو ته کوم زیری راوړي لا د وخت نه د مخه ده. محمد الیاس دی، د ازادۍ راډیو خیلی مننه.